پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د ازادي رادیو د 12 بجو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. په پیل کې هم څو خبرونه. د جمهوریت دورې د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی رئیس عبدالله چې له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې په هند کې و پرون بیرته کابل ته ستون شو. ښاغلی عبدالله د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل هیله لري چې ټول افغانان خپل هیواد ته ستانه شي. دی د خپلې کورنۍ د غړیو د لیدو لپاره هند ته تللی و او ویل کیږي چې طالبانو په ضمانت له هیواده بهر ته د تلو اجازه ورکړې وه. په خپل عبدالله او طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ښاغلي عبدالله د بیرته ستنېدو په اړه وروسته راپور هم لرو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې له اړو خلکو سره د مرستې لپاره په 2022 میلادي کال کې 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشر مری ایلین مکګرور چې په یوه راپور کې چې پرون د غبرګولي په شله مخبور شو ویلي چې باید میلیونونه افغانانو او له هغې ډلې میرمنو ښوونکو او حتی ډاکټرانو ته حیاتي مرستې برابر شي. نوموړي زیاتوي WFP د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دی او له هغو سره به د خوړو او نغدو پیسو مرستو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د افغانستان نږدې 40 میلیونه وګړي له غذایي ناامنۍ او له دې ډلې 1.8 میلیونه د لوږې له خورا سخت حالت سره مخامخ دي. ترکی رسنیو له دې هیواده د نږدې 200 افغان وګړو د ایستلو خبر ورکړ. دې رسنیو د ترکی چارواکو په قول ویلي دي چې ترکیه په غیر قانوني ډول ډیره 221 افغانان په یوه الوتکه کې له استانبول څخه کابل ته واستول. ترکیه اروپایي هیوادونو ته د خلکو د قاچاق یو اصلي لار ګڼل کیږي. د بریتانیا د ستري محکمې یو قاضي پرون جمعه افریقایي هیواد رواندا ته د یو شمیر پناهغښتونکو د لیژل وړاندیز قانوني او د اجرا وړ وباله. د بریتانیا حکومت ویلي چې له دې ایسته یو شمیر مجرد پناهغښتونکو له بریتانیا څخه رواندا ته لیږي او تر څو چې قضیه څیړل کیږي همالته ووسی. دا پریکړه د کډوالو د لوی کمشنري او د بشري حقونو د څو مؤسسو له سخت مخالفت سره مخامخ شوې ده. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ نن د 20 ورځو لوبو لړۍ پیلېږي. د دې لړۍ کوربه زیمبابوې دی او لومړۍ لوبه به د ماسپښین په 3:30 بجو د زیمبابوې په پلازمینه هرارې کې پیل شي. افغانستان د جون له 4 د جون تر 9 پورې د تیرې لړۍ 3-5 اووره لوبې په نسبتا لوی توپیر له کوربه هیواد څخه وګټلې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دې لوبو د 2023 کال نړیوال جام ته د نیغ په نیغه ورتګ لپاره د افغان لوبډلې له امتیازونو سره مرسته کړې ده.
زمو شخله اوسادی رادیو اورید خبرونه ز اسمت ساروان د طاهر عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی رئیس نن بیرته کابل ته ستون شو.
بیرته خپل وطن افغانستان ته راستون شو.
د کډوالو لوی کمشنري وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي. موټر چلوونکي او مسافر د جلال آباد تورخم سړک د پاتیشل سلنی د بشپوري دوه غشتنه کوي.
دوه غاډي په یو روډ باندې رواني کدا جوړ شي او څو غاډي په دې لاس چې په یو غلاس کې نه لاس
خو جوړ سړکونه بیا د اضافي بار لکه بلوي جاړي شي.
سړک خورور خراب شوی دی بالکل. خدا باندې شپه ټټنه اتیاټنه سلټنه وزنځي.
په مخدره موادو د روزو کسانو شمیر په زیاتېدو دی.
قرار بده د سره د ورځې دی او ارڅ کولې او لاړ دوه ور دا تک کار کې چې زه پاخته يم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د مخدره موادو سره د مخدره موادو په اړه یو ځانګړی پروګرام هم لرو. د جمهوری نظام پر مهال د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن بیرته افغانستان تستون شو. ښاغلی عبدالله درې څلوېښت ورځې وړاندې له کابله وتلی و. هغه د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل هیله یې دا ده چې ټول افغانان په خپل وطن کې په آرامۍ او عدالت کې ژوند وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
عبدالله عبدالله چې شاوخوا درې څلوېښت ورځې مخکې له افغانستانه وتلی و نن بیرته کابل ته ستون سه. ښاغلی عبدالله د کابل حامد کرزي په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره له افغانستانه وتلی و او خوښ دی چې بیرته خپل وطن ته راستنیږي.
بیرته خپل وطن افغانستان ته راستون شوم. زما هیله هم دا ده چې ټول افغانان په آرامۍ د عدالت تر سیوري لاندې او ښه فضا کې په خپل وطن کې ژوند وکړي. دا د اوسني سرپرست حکومت څخه د ټولو غوښتنه ده او ټول یې غواړي.
د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا پخواني رئیس عبدالله عبدالله درې څلوېښت ورځې وړاندې له کابله دوبۍ او بیا له هغه ځای هند ته ولاړ. هغه له افغانستانه د څه باندې د خپل سفر پر مهال له یو شمېر بهرنیو چارواکو سره هم کتلي و. د جون په لومړۍ نیټه د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر ډویډ مارټینو په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل ښاغلي عبدالله سره یې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان پر وضعیت او د افغانانو پر وړاندې د ننګونو په اړه خبرې کړي دي. عبدالله عبدالله له هیواده تر وتو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي توماس ټویس سره هم کتلي و. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې عبدالله عبدالله او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د طالبانو لخوا په کور کې نظر بند و او ښاغلي عبدالله ته په مشروط ډول له کابله د وتو اجازه ورکړل شوې وه. خپل ښاغلي عبدالله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخواني جمهور رئیس حامد کرزي منلې وه چې طالبانو یې دوه ځله د سفر مخنیوی کړی دی. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله داسې مهال کابل ته ستنېږي چې طالبانو افغان سیاسونو سره د تماس کمیسیون هم ویلي چې د دوی په هڅو د مخکېني نظام څو چارواکي افغانستان ته ستانه شوي دي، خو نیوکه پر دې ده چې طالبانو له دې پروسې یوازې د سیاسي ګټو لپاره استفاده کړې او تر اوسه یې افغانستان ته ستانه شویو چارواکو ته په هیڅ برخه کې کار او مسؤلیت نه دی سپارلی. له طالبانو مقابل ته د ښاغلي عبدالله د ستنېدو په اړه وپوښتل، خو ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې تمه ځواب نه دی راکړی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنری وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان له یاده ونه باسي. یو ان ایچ سی آر وایي له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې هیواد کې بشري وضعیت ته په کتو له میلیونونو انسانانو سره بیړنیو مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري، خو که بیړنۍ مرستې ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوارځواکۍ له امله مړه شي.
په افغانستان کې د بیوزلۍ، فقر او لوګي په اړه د اندیښنو دوام. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ځل بیا له نړیوال ټولنې غوښتي چې د افغانانو د خوندیتوب او د بشري حقوقو د پاللو لپاره میلیونونو افغانانو سره مرستې وکړي. یونیت شیر په خپل ټویټر پاڼه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو هغه ویډیو خپره کړې چې په کې لیکل شوی افغانان د نړۍ له تر ټولو سخت بشري ناورین سره مخ دي. په دې ویډیو کې که څه هم ادعا شوی چې سکالې په ډیرو برخو کې بیوزلو افغانانو ته مرستې رسولي، خو داسې مهال چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه لګواخ سره مختی نړیواله ټولنه باید له افغانستان له یاده ونه باسي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا هم په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي غوښتنه کوي. د ادارې هم یو ویډیو کې چې د بیوزلو او لوګي سره مخ افغانانو ژوند پکې منعکس شوی په لنډو پیغامونو کې لیکلي، داسې مهال چې په کور دننه 15.1 میلیون افغانان بي ځای شوي او وچکالي هم ژوند لا پسې سخت کړی، دا هیواد له زپون کې بشري ناورین سره مخ دی. د اوچا له قوله په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي سملاسي بشري مرستو ته اړتیا لري او کچيري د مرستې په خپل وخت ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوارځواکۍ لامل مړ شي. له طالبانو مو د دې اندخنو پاړه و پختل خو ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې که څه هم منلي چې په افغانستان کې بې وزلي زیاته شوې، خو وايي دا ناورین په هغه کچه هم نه دی چې نړیوالي وایي. پرون د انګلستان د اوسني حکومت د اپوزیسون کارګر ګوند مرستيال ډیوډ لامی چې تازه افغانستان خپل وطن ته ستون شوی وویل هغه څه چې په افغانستان کې لیدلې د ډېر بد وضعیت ښکارندوی دی. خغلی لامی په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل که څه هم افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو لوټو مخکې هم وضعیت ډیر کړکېچنو، خو اوس لا پسې خراب شوه. لامی چې د افغانستان پر وختونونو او نورو ځایونو ګرځیدل زیاته کړي، په افغانستان کې ماشومان د لوګي لامل مرګ ته نږدې دي. هغه دا هم ویلي چې په افغانستان کې نږدې 80% خلک بې وزلۍ او لوګي سره مخ دي او اړتیا ده چې نړیواله ټولنه یې لاسنیوي وکړي.
د بدن د ښکلا برخې یو شمیر ورزشکاران وایي طالبانو ترې غوښتي چې د ورزش کولو پر مهال د بدن ټول غړي پټ کړي. دوی وایي دغه امر ورته د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا شوی دی. دوی وایي په دې اړه د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست نظر هم غواړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
از وقتی که طالبا به قدرت رسیده است هر روز برای مردم یک سری مشکلات.
محمد چلی تیرو چلور و کلون راهیسی په کابل که د بدن د ښکلا یا جیم په برخ که ورزش کوي د طالبانو له وروستي اقدام ناخوښ دی او وایي چې په نارینه و هم د محدودیتونو لړۍ پیل شوه. د هغه په خبره د طالبانو دغه ډول محدودیتونه له ورزشه د ځوانانو زړه توروي او دا د ورزش لپاره د خطر یو زنګ دی.
در جایی که ما تمرین میکنیم طبقه
هغه ځای چې موږ ورزش کوو هلته ټول نارینه دي، خو د طالبانو دغه ډول غوښتنې هیڅ دیني اړخ نه لري او دغه ډول چارې ورزشکارانو ته زیاتې ستونزې پیدا کوي
و این درخواست مشکلات زیات را برای ورزشکارا خلق کرده است.
اوس پوښتنه دا ده چې د بدن د ښکلا د برخې ورزشکاران باید څه ډول جامې وکاروي. د یو شمیر شخصي کلبونو مسؤلان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دوی ته د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا ویل شوي چې د بدن د ښکلا برخې ورزشکاران باید داسې جامې ونه کاروي چې په هغې کې ځنګنونه او له نامه ښکته برخې پټې نه وي. د دغو کلبونو مسؤلانو ونه غوښتل چې نومونه یې په راپور کې خپاره کړو. د دغه ورزش یو شمیر روزونکي بیا وایي د بدن ښکلا په تیر پړاو سیالیو کې ورزشکارانو د پردي تر شا د داورانو په حضور کې خپلې سیالۍ وکړې او پایلو به بیا د هغو جامو په وسیله وشوه چې طالبانو یې غوښتنه کړې وه. د دغو روزونکو اندېښنه ده چې نشي کولی په دغه ډول جامو سره نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. مهدي چې په کابل کې د ښوونې او روزنې له پوهنځي فارغه شوی او له تیرو څو کلونو راهیسې ورزش کوي وایي په دغه ورزش کې ورزشکار باید د خپل د بدن هغه برخې نندارې ته وړاندې کړي چې له تیرو څو کلونو راهیسې ورته کار کړی. هغه ازادي راډیو ته وویل
په دې ورزش کې باید هر شیبه د تمرین پر مهال د خپل بدن ځینې برخې وګوري او په دې باید پوه شي چې څه تغییر پکې راغلی. په دې باید پوه شي چې اول څه ډول و خو اوس څه ډول دی.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو خو د دوی ویاندویانو زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. له دې وړاندې طالبانو په ملي اولمپیک کمیټه کې هغه افغان میرمنې چې ورزش یې کوه منع کړې وې او تر اوسه دوی ته د ورزش کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د خپرو شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې له زورو زیات خصوصي کلبونه شته چې په دې کې د بدن ښکلا د برخې مینوال زیات دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د تورخم جلال آباد لوی لارې په وښتو کې میشت خلک او موټر چلوونکي وایي د تورخم د سړک د دوهمې کرښې کارونه په ټپه ولاړ دي چې دوی یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي د موټرو زیاتې ګڼې ګوڼې او د لومړي سړک د تنګوالي له امله وخت نا وخت په دې لاره ترافیکي پیښې کیږي. د پاکستان کنسولګرۍ د تورخم دوهم سړک د پاتې چارو د بشپړولو ژمنه تازه کوي، خو د ننګرهار د ټولګټو چارو ریاست وایي چې د پاکستان پرژمنو نور باور نشي کولای.
د تورخم جلال آباد دوهم لاین سړک کوم چې 14 کال وړاندې د جوړېدو چاري پیل شو خو لا یې هم کارونه نه دي بشپړ شوي. د دې لارې په اوږدو کې میشت خلک له دې ډلې وسیم او حاجی ملتان ازادي راډیو ته وایي چې په زاړه سړک د زیاتې ګڼې ګوڼې او د دوهم لاین سړک د چارو نه بشپړې دا خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
دغه سړک چې کوم دی د پاکستان سره ورکړې او هغه تقریبا د 80% جوړ شوی 20% پاتې دی. دغه 20% موږ د اسلامي امارات نه دا غواړو چې دغه کې خپل همکاري وکړي.
ولا چې ماشومان ته ما نه پر درولې نه راوباسم ځبان پرون کسان ته په دغه چې وول کې راوتل دی اعلان یې کوروالا ګاډي ویلې دواړه ګاډي په یو روړ باندې روانې کدا جوړ شي وڅ ګاډي په دې لاسې څه په یغ لاسې کنه لاس به معلومي بیا دومره رښ نه راځي او اوس کو د تاسو وینې څومره بیرو بار په یغ رول باندې.
په همدې حال کې پر د غلار تلون کې موټر چلون کې عبدالباسط او فیض محمد هم د تورخم د دوهم لاین سړک د نه جوړېدو شکایت کوي او زیاتوي چې له همدې عمله وخت نا وخته د غلار د ترافیکي پیښو شاهدوي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې ژر تر ژره د دوهم سړک چاري بشپړ کړي.
حادثه پکې ډېر زیات کیږي، سړک ډېر د وډوکې او رش پی ډېر زیات دی. امارات اسلامي نن دغه هله لروش دغه سړک مونږ ته پوښ کی
دغه دلک زیات ښکار دي. دا د مونږ د سړک کله خلک تیریږي او ور وخت کوي کیږي دي چې بچی دا حکومت موږ د جوړ کډیر بقې پوه شره او ډیر تکلیفات هم دغه ځای کې
په ننګرهار کې د پاکستان جنرال کونسل عبد الله بیا ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د یاد سړک د پاتې چارو د بشپړېدو لپاره بشپړ چمتواله لري او په نګدي راتلونکو کې به یې د جوړېدو چارې بیا ځلی پیل کړي.
روډ تقریبا مکمل دی، صرف په هغه کې شولډرې جوړول دي او فرنیچر پہ لگول دی، کم چکیٹ آئز دی اور سائنس دی آگا پہ لگول دی. نو ان شاء اللہ دا در پولنو پی سی ون زمنگ سر ریوائز موجود دی، زمنگ حکومت دیر پدی کی اعلانات مکل چمنگ زر پدے ماں نکار شروع کروں. ہو دا بد مرغا دے نن سبا دا بانکی نظام کم ستن چی دی داغے دا وہ جی نہ سنا سو زنڈ کار دی زمنگا پا پروجو ماں نکارون چی شروع شی.
خود ننگرہار دا فوائدامی رئیس مولوی یار محمد وائی د پاکستانی چارواکو د تکراری ژمنو سره سره بیا هم د دې سړک نیمګړی چاري نه دی بشپړی شوی، نو له همدې کبله نور په ژمنو باور نشي کېدای.
موږ سره خو میاشت خبره واده کړې و، نو اوس نه پیږو چې دوی څه مشکل ده. موږ سره شریک کړی نه یو، کله راته پنځلس ورځې وخی کله شل وخی، نور جاتی دي دوی په دې وعدو سړی باور نشي کولای.
د تورخم جلال آباد لوی لار چې پنځه اویا کیلومتر اوږدواله لري، د هیواد په کچا یو لسترو ترانزیټي لارو شمیرل کیږي چې د دې ترڅنګ پر هر ورځ د شاوخوا لسو ولسوالیو خلک هم تګ را تګ کوي.
د دې لارې د جوړېدو په اړه په ځلونو ژمنې شوې دي، خو تر اوسه پورې دا ژمنې عملي شوې نه دي. له بلې خوا د کابل لوګر د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي په دې لاره باروړونکي موټر له قانوني اندازې ډېر وزنونه وړي چې له کبله یې دا لاره خرابه شوې ده. دوی وایي باروړونکو موټرو پاخه سړکونه ځای مات کړي چې په دې لارې د موټرو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. له بلې خوا د لوګر ځایي چارواکي له خلکو غواړي چې په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
د کابل لوګر د لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر غوښتنه کوي چې په دې لارې د هغه موټرو ته د تګ او راتګ اجازه نه ورکول کیږي چې له قانوني وزن څخه ډیر وزن بار کړی وي. دوی زیاتوي باروړونکو موټرو د دې سړک ځینې برخې ماتې کړي او کم خیونې نیول شي نو په لاندې وخت کې به ډیر خراب شي. د کابل لوګر د لارې یو ډریور ظاهر منګل آزادۍ راډیو ته وویل په دې لارې داسې موټر ځي او راځي چې له قانوني وزن یې څو برابره ډیر وزن بار کړی وي.
سړک خو روره خراب شوی دی بالکل، خدا باندې شپې تټنه اتیا ټنه سل ټنه وزن ځي، سړک خو ولې نه خرابیږي؟ موږ غوښتنه دا ده چې کوم حکومت اعلان کړی دی، اسلامي امارات اعلان کړی دی، هغه مطابق وزن چې راځي بیا سړک انشاءالله نه خرابیږي، او چې خراب ده باید دا جوړ شي. حتی چې دې تر ورسېږي موټر بریکونه کار نه کوي، لیدرې د وزې لیدرې دي چې لږ بریکونه وایي بیا بریکونه کار نه کوي، ټکرې دی نه ورور راځي.
یو بل ډریور عبدالرحمن چې کابل نه د پکتیا څمکنۍ ولسوالۍ ته ټیکسي چلوي وایي د باروړونکو موټرو د زیات وزن له امله د کابل لوګر لویه لاره ډیره خرابه شوې ده.
سڑک ډیر خراب ده، ډیر موټر سغاټ موټر بورونه درنده درنده پوړي ټول سڑک خراب کو دی. خو ته له خدای یو خدای موږ ته ډیر خراب کړی ده. بیخي موټرون بیخي د وړ موټرون بیخي کتلای نشي. کابل نظر ولم ده کی زو سپرلش لوم دا چې زو بدم شنل ته کوم پیسې می ګټل ټول په مصرفوم.
د لوګر د ټولګټو چارو ریاست د تلې د برخې مسؤل محمد خان نیمانی وای د بارون کو موټرو څخه د موظفینو لخوا ل اضافي وزن زیات خکده کیږي.
کوم موټر چې زیات وزن نه راوړي، زیات غیر قانوني وزن راوړي، هغه مخبل تخلی کسان لرو ده. کوم چا چې زیات وزن برکړي، مخ کې تیر نظام کې هغه جرمانه کېدل، اوس جرمانه نست. اوس خاصي او شاید چې ډرایوران نامه وزن تخلی کیږي، څلور ساعته مخ سره څلور ساعته بعد خپل مالک راځي ورته سپارو ورته وي.
بلدور ته د لوګر مرستيال ولی مولوی انعام الله صلاح الدین وای د دې ستونزې د حل لپاره به ولایتي اداره د لوګر پیوبل سیمه کې هم باروړونکو موټرو ته تل نصب کړي.
ل آزادی رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده پی آزادی رادیو.
اوس اقتصادي خبرونه واوري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بارتر سوداګری د کمیټو لمړنۍ ناسته د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې تیر ورځ ناوخته پیوې اعلان کې ویلي چې د دغه کمیټې لمړنۍ ناسته په اسلام آباد کې شوې او له افغانستان یو د لسکزیز پلاوی چې مشر د افغانستان او پاکستان د سوداګری ګډې خونې مشر خانجان علي کوزی کوي ګډون کړی. د خبر پاڼې په حواله په دغه ناسته کې د افغانستان او پاکستان سوداګرو ترمنځ د بارتر یا جنس په جنس سوداګري د پیل پاړه بحث شوی. د خونی په خبر پاڼې کې ویل شوی دواړو خواوو په افغانستان کې د بانکي نظام د ښه کېدو او په پولو کې د سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې هم له یو بل سره ژمنې کړي. د افغان سوداګرو پلاوی داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې له دې وړاندې له یاد ملک سره په سوداګرۍ په ځانګړي ډول ځمکنیو بندرونو کې د زیاتو ستونزو راپورونه ورکړل شوي وو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د اوړو د قیمتونو له لوړوالي اندېښنه څرګنده کړې. دغې ادارې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په تېرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د غنمو او اوړو بیه لوړه شوې. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د بانکي نظام ناسم فعالیت، د نغدو پیسو کمښت او کورنیو عوایدو راکمېدل هغه موارد دي چې د خلکو په اقتصاد او په ځانګړي ډول د ژوند د لومړنیو توکو د برابرولو په برخه کې ستونزې جوړې کړي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د بانکي سیستم د غیر فعال کېدو تر څنګ د خوراکي او سون توکو بیې هم د پام وړ زیاتې شوې. له دې سره هم مهاله ډېری دولتي کارکوونکي له دندو بیکاره او د عاید سرچینې وچې شوې. او نن د افغانستان په مرکزی بانک افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ یو نوی پوله، یو ایرو 95 افغانۍ 20 پوله، یو انګلیسي پونډ 113 افغانۍ 30 پوله، یو سودریال درویش افغانۍ 45 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي کلدار 1050 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 446 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې په مخدره موادو د شزو د رشد کېدو او د غرس د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکي در اورو. د تاسو اوریدونکو ځینې پیغامونه هم خبرو. د رشدو مېرمنو روغتیا پالان وایي د رشدو مېرمنو شمیر رستر بلې په زیاتېدو دی او په روغتیایي مرکزونو کې هم د دوی د درملنې لپاره لازم ظرفیت نشته. روغتیا پالان په روغتونونو کې د شو بسترونو پوره خوړو او د رشدو کسانو لپاره د جامو د نشتون شکایت کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د څوارلس کالم چې زی واده کړم چې واده سومنو د خوښ خبرې
عادلی په څوارلس کلنۍ کې د خپل خوښې پرته واده کړی. د عادلی د روغ د کېدو کیسې د ژوند د نورو سخت ستونزو په څیر له هغې د تل لپاره خوښي اخیستی.
د امکرات کول زبام قرار قرار لالم د په بغل کې برته من چې یو د دراک دوه د دراک قرار قرار دغه سره قرار وسره مختص وم او قرار بده د سره د ورځې یو ورځ کول یو ور لاړ دوه ور دا تک کال کې چې زپاخته يم.
خدای یوازې عدالت نه ده چې د کورنۍ غړي د روغ کېدو اصلي عاملان دي. خای نور داسې کسان هم وي چې د خپل خاوند په وسیله او یا هم د نورو خپلوانو له لارې نشه کولو ته تشویق شوي وي. د عادلی څلور اولادونه دي. مشره لورې واده شوې، خو درې پاتې نور اولادونه یې په غیر مستقیم ډول په نشه اخته شوي دي. نوموړی اوسمهال په فراه ولایت کې د ښځو او ماشومانو لپاره د مخدره موادو د درملنې په یو مرکز کې بستره ده. له دې سره هم مهاله روغتیا پالان په دغه مرکز کې د ناروغانو لپاره د کافي امکاناتو د نشتون خبره کوي. په فراه ولایت کې د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ای بسترهای فعلی ما به هیچ وجه
زموږ اوسنی بسترونه د ناروغانو لپاره اصلا کافی نه دي. د دې لپاره چې د روغدو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي او د زیاتو بسترونو لپاره اړتیا ده. زموږ د مرکز بسترونه باید د تقاضا په اساس ډیر شي.
په کابل کې هم د خزینو پروختون کې ورته حالت دی. په کابل کې د خزینو او روغ د ناروغانو د سلبستریز روغتون رئیس ډاکټر شایسته وای سره لدی چې په تیر حکومت کې د درملنې او همدارس د ډاکټرانو د معاشونو په برخه کې ستونزې وي، خو اوس دغه ستونزې زیاتې شوې. هغه ازادي راډیو ته وویل
مواد غذایی ما کم شده، مریض ما سیر نمیکنه و یا ارزه لباس ما و یا
زمو خوراکی مواد کم شوی او ناروغانو هم سم نمریگی. جامع و تنظیفات و پا برخه که هم کم اختراغلی مخی با موگ ده ناروغانو لپاره ترکاری درلوده او نور مواد خوز موگ ده گازو او نور سنتوکو پا برخه که لستونزو سرمخیو. موگ ده سره لده چی جمنی را کرل شوی او ویل شوی چی امکانات مو در تخکو.
د ازادي راډیو له نشي توک سره د مبارزي ځانګړي خبرونه د زهرو کاروان د راپورونو پر بنسټ له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول په نشي توک دروغ د کسانو د څلور اتیا مرکزونو څخه نیم هغه وتړل شول چې په هغه کې و برخه هم د میرمنو ده. له دې سره خو کې د طالبانو مشر میاشت وړاندې د فرمان په صادرولو سره د نشي توک کارکيله په ټول افغانستان کې منو ګرځوله، خو به هم په یو شمیر ګرمسیرو ولایتونو لکه هلمند کې کوکنار کرل او ټولیږي. سره له دې چې د خزینه او معتادینو د شمیر په اړه د طالبانو حکومت تازه ارقام نه دی وړاندې کړي، خو له دې وړاندې د تیر حکومت د نشه یي توکو د تقاضا د کمیدو ادارې ویلي وو چې شاوخوا 850,000 میرمنې له نشه یي توکو څخه استفاده کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 2800 تر درملنې لاندې نیول کیږي.
ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د بشری مرستو لپاره د قطر او انډونیزیا د همکارۍ په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو د مارچ په پای کې انډونیزیا او قطر د افغانستان خلکو ته د بشری او پرمختیايي مرستو په اړه یو یادښت لاسلیک کړ. دا سند چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی او د قطر د بندنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی لاسلیک کړ. په افغانستان کې د اوسنی بشری بحران په تیره بیا د شزو او ماشومانو د کړاو په اړه د دوی د اندیښنې او ژمنې ښکارندوی کوي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر اغلی ریتنو وویل چې په دې مرسته کې افغانانو ته اوږدمهاله مرستې لکه سکالرشیپونه یا بورسونه د مسلکي زده کړو پروګرامونه او دغه راست په افغان ټولنه کې د ښځو د رول په هکله عمومي دیالوګ شامل شي. ډیپلوماټ د مارچ په میاشت کې په دوحه کې د افغانستان، انډونیزیا او قطر غونډې ته په اشاره لیکلی چې په لړ کې د افغانستان پر سخت بشري، اقتصادي او تعلیمي وضعیت خبرې وشوې. قطر له دې کبله چې په کلونو د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه او د امریکا او طالبانو اوږدې خبرې او موافقه په دوحه کې وشوه، هڅه کوي چې د افغانستان په ارتباط فعال واوسي. انډونیزیا هم په زلونو د افغانستان د تیر جمهوري نظام او طالبانو ترمنځ د سولې هڅې کړې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې بیا په خپل خبرونه کې په افغانستان کې د نیول شویو خبریالانو په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه وایي چې یوازې په می میاشت کې 12 خبریالان له دې سره سره نیول شوي چې طالبانو د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب کمیسون بیرته جوړ کړ. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسیال ذبیح الله مجاهد په وروستیو ورځو کې اعلان وکړ چې د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د څیړنې کمیسون چې د تیر حکومت په محل جوړ شوی وو بیرته احیا شو. د دې کمیسون دنده ده چې د خبریالانو او رسنیو په اړه شکایتونه وڅیړي او په عین حال کې د خبریالانو او رسنیو خپلواک کار تضمین کړي. د مطبوعاتو د قانون لمخې د رسنیو او خبریالانو په اړه شکایتونه باید د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسون وڅیړي او دا کمیسون کولای شي چې د رسنیو او خبریالانو له لوري سرغړونې د تایید لپاره محکمې ته راجع کړي. خو طالبانو د دغه کمیسون له موجودیت سره سره خبریالان نیولی دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې لیکلي چې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیونی غندي او له دوی پکلکه غواړي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په اړه پر خپلو ژمنو ودریږي او د مطبوعاتو قانون رعایت کړي. د بی پولی خبریالانو پر اساس خالد قادری، مرزا حسنی، جمال الدین دلدار، خان محمد سیال، بصیر مصمم، الوغ بیگ غفوری، جاوید اعتمادی، علی اکبر خیرخوا، رومان کریمی، سمیع الله فراز او فیروز غفوری هغه خبریالان دي چې د مارچ د 28 او د می د 22 ترمنځ دیول شوې دي.
د هلمند ولایت د مرجول سالی صدا پیغام درڅخه پریردم. د هلمند د مرجول سالی د قاسم بازار او اسمت بازار ترمنځ په دا علاقه کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي، نو زموږ د خطر لوړپول چارواکو پر ورور سره ډیر مهرباني بوي. د ازادي راډیو څخه د هلمند د مرجول سالی د قاسم بازار او اسمت بازار ترمنځ خلک ډیر په ستونزه کې دي. په چیرې دانه د بیسم خدا ورته کړې دي، نو خلک به ډیر جن خوشاله شي.
زما د طالبانو د اسلامي امارات له د هغه کمیسون څخه جدي غوښتنه کوي چې هغوی د دولتي خلکو لپاره ټاکلی دی او د دوی وایي چې زمونږ امیر المؤمنین په عمومي کړې ده د هغه تیرو دولتي چارواکو ته چې هغوی سره هېڅ کار نه لري. دغه اوس څو ورځې کېږي له کونړ کې زمونږ یو ملګري وظیفه درلوده، کورې په ننګرهار کې و، له کونړ چارو طالبان پسې راغله او هغه ډېر وځوروله او ډېرې سکنجه او نور خبرې ورته کړې وې. زموږ دا غوښتنه ده د دوی نه چې دا څنګه په عمومي ده چې تاسو چې چې افه د افه د تاسو ولې دی پړه جدي پریکړه نه کوي یا هغه تاسو چارواکي چې هغه لدی کارن نصر روانه کوي تاسو ولې هغه مجازات کوي نه باید د علني محکمه شي دی چې خلک وګوري چې واقعي ولا فواکیت کې دوی سره روانه کړي و د امیر المؤمنین له قانون څخه او دغه مجازات شو چې د افغانستان خلک وګوري وی ویني موږ نه پوهیږو چې تاسو رښتینی منګ تر اوسه څوک مجازات کړي دي یا نه دي کړي دوی سره محکمه روانه کړي دي هر سړی چې چیز له وړي هغه کوي نو زموږ د اسلامي امارات له مشرانو رهبرانو نه پوښتنه ده چې باید دی په اړه دوی تحقیقات وکړي او خلک چې تاسو په لیکو کې دي هغه شخصي معاملې په مخ باندې وړي او خپل شخصي لانجې په مخ باندې وړي د شخصي ګټو لپاره خلک زوري خلک زیاري او خلکو تختارونه ورکوي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس